سلامونه او ستوري مسی د مشال هډو په دې خبري غړي کې مو زه عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. په دې خبري غړي کې مو د سر ریپورت په بلوچستان کې ګړ ګوندزا غونډه سوي چې پکې د عوامي نسل پارټي د یو مخکښ ارباب غلام د وژل کېدو د پیښي عدالتي تحقیقات غوښتنه سوي ده. د دې ترڅنګ بیا د علي وزیر د خوشي کېدو او په کراچي کې د افغانانو د نیونو او جوړونو په اړه باندې ریپورت دی. نو ریپورټونه هم لرو خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي شلګوند د یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیر د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د گرفتارولو او په حراست کې د ساتلو پر مهال له خلکو سره ظالمانه غیر انساني او توسپکاوي چلند کړی. د ترکیه ولسمشر په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ښه کېدو دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې ګڼ ګوندیزي غونډې د عوامي نشلګوند د یو مخکښ ارباب غلام قاسي ډوکیټ د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون د کراچۍ پرون د کوچلاغ یو پولیسو مشالې ډوته ویل چې ارباب غلام مړې موندلې چې په وینا یې پر سر په ډزو وشتل شوی دی خو تر اوسه پورې روښانه نه ده چې چا او ولې وژلې دی. عوامي نشلګوند نن د وژنې په اړه په کوټه کې ګڼ ګوندیزي غونډه وکړه چې پکې د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وسوه. نکی د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل، بلوچستان عوامي پارټي، جمعیت اسلامي، جمعیت المسلم فزرامان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي پارټي زونو مشرانو برخه واخیسته. د بلوچستان گورنر عبدالولي کاکړ هم پر ایکس پانل لیکلي چې د ارباب غلام قاسي په وژنه خفه دی. هغه زیاته کړې چې په سیمه کې د سیاسي شورور خرولو کې د ارباب غلام خدمتونه به تر ډیره یاد وساتل شي. د اسلام آباد ترګری زد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان زماتونه منزور کړی دی. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیالا جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د کامی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جیل خوشی کړل شو. په هغه باندې د روان کال اګست پر 13مه د ترنول تر جرسي ورسته پولیسو څلور مقدمه درج کړې وي او په اډیالا جیل کې ساتلې وو. د سپتمبر پر 13مه د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن د علي وزیر او د غورزنګ د یو بل نیول شوي مخکښ ولسیار وزیر په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړي. په دې اړه د دوی وکیل ایمل خان ایډوکیټ نن مشالېډو تول
د اسلام آباد پولیس دفاظا د پی ٹی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوه. په دغه کې د پی ٹی ایم مجموعی تور دولس ملګري گرفتار کړل شو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون د لاډیالا جیل نه راووتل.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د زندان څخه د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي بیګا په ایکس پاڼه ولیکل چې د علي وزیر او ولسیار وزیر د استقامت او د پی ټیم د وکیلانو د هڅو ستاینه کوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول کراچي کې دي د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ ودروي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سین سوې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو تور پورې کړی چې پولیس د افغان کډوالو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او زوروي. هغه زیاته کړې چې د سین حکومت لوړپوړو سرکاري چارواکو ته په استولو خطونه کې ویلي چې په کراچي کې دي له پښتنو سره دا ډول چلند ورته د منلو وړ نه دی او باید زر تر زره ودرول سي. پولیس بیا وایي چې د سپتمبر له 9 راهیسې په کراچي کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولې دي. دوی داوه کوي چې دغو خلکو په کراچي کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکو د کسانو د گرفتارولو په حراست کې د ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي چې نږدې نیمایي د شکنجې په ګډون د نورو ظالمانه غیر انساني او سپکاوي چلند هغه هم دي. په رپورټ کې تور پورې سوي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو لخوا د کسانو د نیول کېدو او حراست کې د ساتلو پر مهال 13 کسان مړه شوي دي. دغه رپورټ د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای تر پایه د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 9 ولایتونو کې د ټولو څو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر والکر ترک په یو بیان کې وویل چې په دې کې د وهلو ټکولو د برېښنا د شارټ ورکولو د اوبو له لارې د ضرورولو په ګډون نیول سو کسانو کورنۍ ته د غواښونو کولو ترڅنګ یو شمېر نور ظالمانه او د سپکاوي کارونه شامل دي. د دې رپورټ په غبرګون کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما معلومات تر پوښتنې لاندې راوستي او ویلي دي چې د بندیانو د بشري حقونو د وضعیت د شکر لپاره ګامونه پورته کړي دي. وزارت ویلي چې د شکنجې په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. او رسنۍ خبر ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته پر لوړه کچه تر لیدونو پس اړیکې ښه شوې دي. په 2022 کال کې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د انکرې سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې په څنګ کې د سوي ملاقات پر مهال دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د تجارت، انرژي او اقتصادي چارو په برخه کې به دوه اړخیزه اړیکې لا پسې ښه کوي. د نتنیاهو دفتر وایي چې دواړو د یو بل هیوادونو ته د زر تر زره سفرونو کولو بلنې ورکړي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د مشالېډو په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه درته لرو. په بلوچستان کې ګڼګوندیزه کانفرنس د عوامي نشته پارټۍ د یو مخکش ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دا دي چې د ارباب صاحب د دې شهادت په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسي د هایکورټ د جج د لارې.
د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر په شمول پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور مخکشان له زندانه خوشي شوي دي.
علی وزیر او دولسیان وزیر ضمانتونه مکمل شو او دوی پارون لا ډیرا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دو لس ملګري راوتلي دي. دوه ملګري دا وخت په ډیرا جیل کښې دي.
او په سیند صوبه کې د افغان کډوالو د نیولو سلسله روانه ده او هم هلته د پښتونخوا ملي او پارټۍ پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې 300 شاوخوا کسان نیول شوي وو. په دغه 300 کې تقریبا 201 کس موږ خوشي کړی دي. دلته نور کسان بیا جیل ته استول شوي او دا سلسله اوس هم جاری دي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري په خبري غړي کې د فایل رپورت به له کوټه ځا شروع کو. په کوټه کې عوامي نشتل پارټۍ نن د خپل یو مخکش ارباب غلام قاسي د وژنې د پیښې په اړه ګڼګوندیزه غونډه کړې ده. په غونډه کې د ارباب غلام د وژنې د پیښې د پلټنو غوښتنه شوې. د نوموړي مړې بیګا په کوچلاغ کې موندل شوی وو. ډاکټران وایي چې داسې برېښې چې ارباب غلام وژل شوی دی. نور تفصیل له کوټې ایوب تدین راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د ستمبر په 16 نېټه د کوټ په ارباب هاوس کې د سیاسي جماعتو یو غونډه وسوه په کوم کې چې د بلوڅو او پښتون ملت پال سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو ګډون وکړي او د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په کلک ټوک سره غندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې د ارباب غلام اډوکیټ د مړینې په اړه د حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکي. په دې ترڅ کې وروسته د مشالډو سره په خبرو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل
یقینا تاسو ته د ارباب صاحب د شخصیت د هغه د قربانۍ خصوصا په دې پښتون افغان وطن کې پر دې درپدری پر دې بدحالۍ چې د ارباب صاحب کم یو ویژن و د هغه کم یو سوچ و هغه ټول تاسو ته معلوم دی چې څومره فعال متحرک سیاسي کارکن د بنیاد څخه د نن ورځې پورې پاته سوی و. جیلو ته تللی و، ټارچر سیلونه یې خوړلي ول، جلاوطنۍ یې خپلې کړې وې حتی تر شهادته پورې. نو بیا نن د هغه د خاندان سره د عوامي نېشنل پارټۍ بیا د آل پارټیز د لارې موږ ټول په دې اتفاق سره ورسېده چې په کار دا دي چې د ارباب صاحب د دې شهادت د دې واقعې په یو صاف په شفافه طریقه جوډیشل انکوایري وسي د هایکورټ د جج د لارې. په هغه کې هغه ټول محرکات باید مخې ته راوړل سي چې ارباب صاحب ولې څنګه پر چه شي چا په شهادت ورساوي.
ارباب غلام اډوکیټ د وکیل په توګه د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو د اتحادیې صوبایي صدر هم وو. او د تیر څلويشت کلو راهیسې د وکالت د څانګې سره تړلی وو. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې پخواني مرستیال مشر ملک امین الله کاکړ ایډوکیټ نور حال سپداس ټوک کې راته راکړي.
او په ټوله صبح کې وکیلان چې دی هغه په دې ډېر غمجن دي، ججان په دې ډېر غمجن دي. یقینا ارباب صاحب چې دی هغه خپل په ذات یو انسټیټیوشن و، داسې انسټیټیوټ و چې ارباب صاحب یو اداره وله، د هغه څه د قانون په والا، د هغه څه د علم په والا چې د کوم دا موږ وکیلان ته دا ویژن راکوي، یعنې دا درته وایم چې دا سړی به کله بارو ته رالی، پر دې سړی به ایټیټیم څلوېښت پنځوس کته وکیلان راټولولو او د ارباب صاحب زده کړه کوله. ارباب صاحب په خپل وجود کې یو ډیر عامر او مکمل انسان و، او د علم داسې یو احساسه وله، هغه که قانوني اړخ ولو، هغه که سیاسي اړخ ولو، هغه که د ملک حالات ولو، د کورټ لیول ججان ارباب صاحب خپل سیاسي استاد وای او د دې ډیر احترام کوي. او داسې خپل ما ذاتی تور ډیر د سینیر وکیلان لیدل دي چې ارباب صاحب ول دغه په لاس مچ کوي.
بلبلو ته چې کله د ستمبر په 19 نیټه په کوچلاخ کې وکیل کثیر ته چیرمه د ارباب غلام مړی مندل شوی و، او داغه ورسته پولیسو دا ارباب غلام مړی د کوټ وسېول سپټال ته راوړی وو، چیرې چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ډاکټرانو څخه د ارباب غلام د مړینې د علت د څرګندولو په خاطر د پوسټ مارټم غوښتنه شوې وه. په دې ترڅ کې نور حال د نوموړي اخشي رشید ناصر څه داسې راته بیان کړی.
ارباب غلام د عوامي نېشنل پارټي په مرکزي مشرانو کې وو، د ډېډ باډي برآمد شوی وو، د کوچلاغ شاته بای پاس سارا دلته برآمد شوی وو، او دغه پولیس را متکل کړی و د کوټي سیول هسپتال څخه ماته. دلته بیا موږ د پارټي ګر ملګري ورته رالو، بیا دغه بعد پولیس رالو، د پولیس بعد ډاکټران رالو، نو دغه بعد بیا موږ ورته وویل چې تر څو پورې د چې کوم ډډ باډي د موږ پوسټ مارټم د پوسټ مارټم بعد بیا ورته اوس موږ د جوډیشل انکوایري غواړو.
د رشید ناصر په خبره چې د سیاسي جماعتو ونننۍ غونډې ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ او د پولیسو مشران هم ورغلي وو، چا چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د جوډیشل کمیشن د جوړونې غوښتنه منلې ده. بلغړ ته د ارباب غلام د مړینې په اړه د پوسټ مارټم لومړی معلومات راغلي دي. په دې ترڅ کې د کوټې د سیول هسپتال ډاکټر عائشه فیض ویلي دي چې د لومړنیو پلټون څخه داسې بریشي چې د ارباب غلام مړینه قتل معلومیږي، ځکه چې نوموړي په شي لاس کار کوي، خو د ده په سر کې ګولۍ د چپ اړخ لخوا لګېدلې ده. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر آصف یوسفزي هم ویلي دي چې د ارباب غلام د مړینې په اړه د پلټنې کار پیل کړی او ډېر ژر به د قتل اصل علت معلوم سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې د غړي ارباب غلام ایډوکیټ مړی تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لرې د کوچلاغ په غربي بای پاس و کلی کتیر ته چیرمه په یو ویرانه کې مندل شوی وو. د پولیس په خبره چې د ارباب غلام په سر کې و ګولۍ لګېدلې ده او د پیښو وروسته څنګ ته توپنچه هم مندل شوی وه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
او سم د پښتون ژغورنې غورزنګ د خوشیسو غړو په اړه ریپورت. په اسلام آباد کې ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. په دوی حکومت ترګرو ته د چندي ورکولو د تور مقدمه جوړ کړې وه او په عدالت ریمانډ په اډه له جیل کې ساتلی وو. دراز غورزنګ یو مشر د قومي اسمبلی په خوانې غړي علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په ځانمت له اډیاله زندان څخه خوشې شو. پښتون ژغورنې غورزنګ د اګست پر 13 د اسلام آباد سره نږدې په ترنور سیمه کې احتجاجي جلسه کړې وه چې په کې د نورو غوښتنو ترڅنګ د جبري لادرکۍ د مخنیوي او د پښتنو په سیمه کې د امنیت قایمولو غوښتنه کړې وه. له دې وروسته حکومت پر یو شمېر غړو مقدمه جوړ کړې او په دې کې شاوخوا 12 کسان ونیول چې پکې لس راخوشي شوی دي. په دې اړه د راشد خټک رپورت واورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن ذوالقرنین نن په 3 ستمبر د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه هم منظور کړل. دوی دواړه د اف ای ای لخوا در شوې مقدمه کې پاډیاله جیل کې بندیان وو. د غورزنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر او لسیار وزیر هم پرون په 19 ستمبر د شپې د اډیاله جیل نه راخلاص شول. او دوی دواړو څلور مقدمه جوړه شوې وې. پرون په 19 ستمبر د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میاګل حسن اورنګزیب د دوی د رخصتولو او بیا نه نیولو حکم کړی و، خو اسناد جیل ته په وخت نه رسېدو په وجه د دوی رخصتدل د شپې تر 19 بجو پورې وځنډېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اګست اسلام آباد سره نږدې د ترنول په سیمه کې یو جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یو غړي د پولیسو لخوا ونیول شول. د ضمانتونو د منظورېدونه پس دوی د وکیلانو ډلو یو غړي امل خان مندوخیل اډوکیټ مشال اډو ته په 3 ستمبر وویل.
تاسو ته معلومه ده چې په 13 اګست اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا احتجاجي مظاهره شوې وه. د هغې په تناظر کې د اسلام آباد پولیس لخوا د پی ټی ایم په ملګرو باندې مقدمه درج شوې. په دغه کې د پی ټی ایم مجموعي تور 12 ملګري گرفتار کړل شو. په هغه کې پخوانی د قومي اسمبلی غړی علي وزیر هم شامل وو. علي وزیر او د ولسیار وزیر ضمانتونه پارون د مکمل شو او دوی پارون لاډیالا جیل نه راووتل. د پی ټی ایم دا وخت 2 ملګري راوتلي دي. 2 ملګري دا وخت په اډیالا جیل کښې دي، ډاکټر مشتاق او عادل خان. د هغو نن ضمانتونه مکمل شول، روبکارونه اډیالا جیل ته واستول شول، نو د هغو رایې به ماښامه پورې مکمله شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په غړو د 13 اګست نه پس په اسلام آباد کې څلور مقدمې جوړې شوې وې. یوه مقدمه د ترنول په تڼه کې، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا، دریمه د برکو په تڼه کې، او څلورمه د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یعنی اف ای ای لخوا جوړه شوې وه. په یوه مقدمه کې د ضمانت اخیستو نه پس به دوی په بله کې بیا نیول کېدل. په دې هکله د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل.
د ملک چې جوړ شوی دی، د هغې نه را په دې خوا د دې ملک پالیسي د پښتون دپاره هماغه یو شان روانه ده. که په هغې کې د هر چا حکومت را شي، دغه شان ملګري دا اوس چې کوم نیولي دي، د دې ضمانتونه وشي، بیا یې بیا چې کوم دی هلته وته بار ولاړي، د ویګوډالو والا د مشر د پلې خبره، هغه خلک چې کوم دی بیا ولاړي ورته چې څنګه د جیل نه راوځي. زمونږ چې کوم دغه دی همت دی او زمونږ حوصلې دي، انشاءالله هغه لوړې دي. په دغه هتکنډو باندې نه مونږ د دې خبرې نه په شا کېږو، نه د خپل حق او د وسایلو نه په شا کېږو.
د غورځنګ لخوا د 13 اګست جلسه د خلکو د جبري له پته کولو، د ترګرۍ د پیښو او د پښتنو مدني وسایلو لوټلو خلاف، او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو دپاره را جوړه شوې وه. د غورځنګ د نورو غړو فدا الله وزیر، فدا محمد، شاه فیصل غزي، جمال مالیار او اسیف خان ضمانتونه په 13 ستمبر منظور شوي وو. د حکومت لخوا درج شوو مقدمو کې د غورځنګ غړي په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو، په قانون عملي کوونکو ادارو حملو کولو، او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوي دي. د غورځنګ غړي دا تورنو ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د آئین او قانون تر مخه هیڅ جرم نه دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. یو سمجو کراچی ته. په کراچی کې د سپتمبر له 9 څخه پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده، او د پولیسو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. دوی دریز لري چې دا یې ځکه نیولي چې هغوی هلته قانوني اسناد د اوسېدو لپاره نه لري. خو پښتونخوا ملي پارټۍ پروند په سند کې د افغانانو د نیولو د دې لړۍ غندنه کړې ده، او پر حکومت یې غږ کړی دی چې دا سلسله ده ودروي. پرون په کراچی پرس کلب کې خبرې غونډې ته د سند صوبې مشر سلیم خان ترین دا تور هم پوری کړ چې پولیس د افغان کډوالو په ګډون اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نورو مشرانو د ستمبر په 19 په کراچی پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال وویل، د کراچی ترڅنګ په ټول هیواد کې افغان کډوال غیر قانوني توګه نیول کیږي او زورول کیږي. د خبری غونډې په مهال سلیم خان ترین مشال ریډیو ته وویل، پولیس د افغان کډوالو سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشته سیمو پښتانه هم نسی او زنداني کوي.
یو خو کډوال تنګي، بیا دغه په نتیجه کې مقامی پښتانه کراچی کې روزگار کوي، اوسی، ووٹ لري، تعلیم کوي، دلته مزدوری کوي، روزگار کوي، خلکو ته هم دی وسله سا چولی ده. بیا خاص کر چې خلک ونیسی، کډوالو سره کاغذونه ای، هغه به وجود کاغذونه پټ کی اور بیا په فاننه کې چالان.
سلیم خان ترین زیاته کړي، د سند حکومت لوړپورو سرکاري چارواکو ته خطونه استولی دي، او ورسره به ډیر زر په دې اړه ملاقاتونه هم کوي. نوموړي ویلي، د سند مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو سره دا ډول چلند د منلو وړ نه دی او سمدستي دی ودرولې شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبري غونډه په داسې حال کې کړې چې په کراچۍ کې د 9 ستمبر نه د افغان کډوالو نیول پیل شوې دي او تر اوسه دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار د ستمبر په 19 بیا مشال لیډو ته ویلي یوازې په کراچۍ کې په 13 ورځو کې د 800 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولې دي.
هم سپتمبر نه تر اوسه پورې تقریبا پرونه پورې کوم رپورټ موږ سره 800 شاوخوا کسان نیول شوی. په دغه 800 کې تقریبا 201 کس موږ خوشې کړی دي دلته، نور کسان بیا جیل ته استول شوی دي او دا سلسله اوس هم جاری دي، تر اوسه هم دا بند شوی نه دي. مثال دغه معمار علاقه کې د سراب وډ علاقه او په دغه علاقه او کورنګي کې ته یو کوم شو تانه دي، دغه کسان چې دي افغانان چتای او پیسې اخلي که پیسې ورنه کې بیا اف آی آر کټي دغه تاسو جیل تاسو.
نو مولې زیاته کړي د پاکستان د حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو زورولو خبر کړي دي او په دې لړ کې د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د افغان کډوالو د نیولو په اړه خپل کوم تازه دریز نه دی شریک کړی، خو د کراچۍ پولیسو په وړاندې وار په وار ویلي چې کراچۍ کې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلی منیزا کاکړ مشال لیډیو ته ویلي په نیولې شوي کډوالو کې 80% هغه کډوال دي چې قانوني اسناد لري.
په دې کې د سلو شاوخوا چې وو د عدالتونو په هول سټیج باندې چې کله د پولیس د دوی ریمانډ پیش کړو هلته دوی خلاص شول. همدارنګه دا نور چې کوم دي د دوغو د چا سي د کارډونو ثبوت شته چې هغوی ضمانتونه په مختلفو عدالتونو کې لګېدي، کوم چې د 50 شاوخوا چې دي ضمانتونه را خلاص شوي دي او د ډېرو ضمانتونه چې دي په عدالت کې لګېدلي د هغوی تر اوسه څه نتیجه نه ده راوتلې.
وکیلی منیزا کاکړ تور پورې کړې چې پولیس د نیولې شوو کډوالو کارډونه او نور قانوني اسناد پټوي او بیا د نیولې شوو کډوالو د کارډونو او نورو اسنادو د تصدیق په عمل کې ډېر وخت لګي. نوموړي وایي ځکه د قانوني اسناد لرونکو کډوالو خوشي کېدل د ځنډ ښکار شوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې د سن گورنر کامران ټسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزي حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د ویستلو پریکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه د پاکستان حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي او د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړې ده او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست ته دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور یک موږ د لوګي نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره لاله سا یاد لوګي لاله سا نو دوی سره سم زمنګ سغم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک بنتی پورته کړي، کلاشن کو غاړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اورېدای شي. د خیبر ضلع په باړه کې سیاسي او قومي مشران وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښې او وسلوال بریدونه ډېر سوي چې ورسره د خلکو ژوند او کار روزګار اغېزمن سوی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي چې په سیمه کې د امنیت لپاره احتجاجونه کړي او د اړوند چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي، خو بیا هم ورځ په ورځ د امنیت وضع په خرابېدو ده. بلخوا په سیمه کې د ترهګرۍ ضد پولیس دعوه کوي چې د ترهګرو پر ضد عملیات دوام لري او تر اوسه یو شمېر وسلوال وجلی او ځینې نور یې نیولې دي. په دې اړه نور حال له سیمې خبریال فرهاد شینواری راکړه.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شاہ فیصل اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیات شوي او حکومتي ادارې مخنیوي لپاره څه ګامونه نه پورته کوي.
اوس په دې لس پنځلس ورځې کې د شاه انتهایی تېر شول او تقریبا سلور جوبله وشول چې په هغه کې درې کسان وفات شول او یو ډاکټر موین چې دی هغه زخمی دی اوس په هسپتال کې دی. او د حکومت نوم څه شی په دا وطن او په دا علاقه کې نه ښکاري ځکه چې هر سړی آزاد دی چا چې خوښ وي څوک وجلی کوي یو څوک تختونې کوي یو څوک خلکو له کالونه کوي بتې نو مختلف طریقې سره قوم چې دی دا په تکلیف کې دی او په مشکل کې دی. او بیا د شپې په چک پوسټونو باندې ډزې وشي د فایرنګ په نتیجه کې چې بیا سرکاري اهلکار کمې ډزې کوي د هغې په نتیجه کې ډېر زیات نقصانات کېږي لکه په دوه جنګي نیر باندې بله شپه د سیکورټي فورسز د ډزو په وجه باندې د بې شمېره دوکاندارانو دوکانونه لګېدلي وو شوکېسونه لګېدلي وو فریجونه فریزرې ماتې شوي او بېتحاشه نقصان یې شوی وو.
یو سیاسي او مدني فعال زاهد الله پردی وایي چې په باډه کې تېرې اوږدې مودې رئیسې ټولې ریاستي ادارې او امنیتي ځواکونه شتون لري خو د دې باوجود پکې مرګ ژوبله روانه ده.
نو خلک په تشویش کې دي غونډې کوي غوښتنه کوي چې امن دې بحال شي ټارګېټ کیلینګ ویلې کېږي دا بد امنی دوباره بیا سله جوړه شوه او کوم واکداران دي چې غونه غوښتنه وشي چې امن دې تو کور دی امن مې تو زموري رو امن تو ډیپټي رو امن بحال وسوته.
د باډي ولسی وګړي وایي چې په دې ورستو کې هلته نه یوازې ځایي کسان قومي مشران او دینی عالمان په نښه شوي بلکې په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم وسلوالو حمله کړې. د روان کال 2023 په جولای میاشت کې په باډه تحصیل ودانۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې لږ تر لږه څلور پولیس پکې وژل شوي وو. او د جمرود علي مسجد په یو جومات کې یو بل ځانمرګي برید کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو. په پیښور کې د ترګری ضد څانګې سی ټی ډی او د خیبر ضلع پولیسو په دې ورستو کې دعوه کړې چې په خیبر ضلع کې د ترګری په پیښو کې ککړ نیټورک معلوم کړی او د دوی سهولتکاري نیولي او ځینې وسلوالي د عملیاتو په وخت وژلي. په تیرا میدان کې د جولای په 15 نیټه او په باډه کې د اگست په 12 نیټه امن مارش په نوم لوی غونډې شوي او په هغې کې د مختلفو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو هم ګډون کړی وو او د امن غوښتنه یې کړې وه. د خیبر په باډه او تیرا کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي. د دغه سیمه ولس وای چې 2022 او اوس په دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را ټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل ماچ کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
او هم د خبرولې نیمای تراغلی د خبرونو لنډی سراورو او د دې سره سره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې mashalradio.com باندې واوري نه وازی واوري بلکې که تاسو پانی تورسی نو هلته تصویرونو سره لیکلي دغه ریپورتونه پراته دي او یو شمیر ویډیوګانې پراته دي. او که بیا فیسبوک ته لاسرسی لري په فیسبوک کې هم د مشال ریډیو دغه ټول ریپورتونه او ویډیوګانې پراته دي. او د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپله د انسټاګرام پاڼه هم لري هلته له تصویرونو سره سره لګېدلي ځینې ډېر دلچسپ تصویرونه دي او سره لاغه سره په لیکلې بڼه تاسو ځینې ریپورټونه هم اوریدای کتلای شئ. او بیا لدی سره سره تاسو یوټیوب هم که ګوري نو هلته د مشال ریډیو خپل ځانګړی یوټیوب دی او یو شمیر پکې ریپورټونه مطالب او مرکې دي. راځي اوس د خبرونو لنډی سره ورو په بلوچستان کې ګڼګوندی زیغونډې د عوام نیشنل ګوند یو مخکښ ارباب غلام قاسی دوکیر د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنو پوښتنه کړې ده. پرون د کوچلا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې ارباب غلام مړی یې موندلې چې په وینا پر سر په ډزو ویشتل شوی دی خو تر اوسه روښانه نه ده چې چا اول وژلی دی. د اسلام آباد د ترګری ضد عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه نورو غړو ډاکټر مشتاق او عادل خان ضمانتونه منظور کړل. دوی دواړه ترګرو ته د چندي ورکولو په تور په اډیاله جیل کې بندول. تر دې وړاندې بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کامې اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر له جیله خوشې کړل شو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان په حکومت شک کړی چې په ټول هیواد کې او په ځانګړي ډول کراچي کې دي د افغان کډوالو د نیولو او جوړولو لړۍ ودروي. پرون په کراچي پریس کلب کې خبري غونډې ته د بنا پر مهال د پښتونخوا ملي پارټي ګوند پارټي د سند صوبې مشر سلیم خان ترین او نور مشرانو تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوال سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتانه هم نیسي او ځوروي. پولیس دغه خبرې ردوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی سلګونه داسې پیښې ثبت کړي چې په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکو د خلکو د گرفتارولو او په حراست کې ساتلو پر مهال ورسره ظالمانه غیر انساني او د سپکاوي چلند کړی دی. نن د ادارې په خپور شوي رپورټ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونام اول چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو له 1400 څخه زیاتې قضیې ریکارډ کړي دي. او بیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په نیویارک کې له اسرائیلي وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته ویلي چې د هیوادونو ترمنځ یې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یوې لسیزې تاوتریخوالي وروسته په لوړه کچه تر لیدنې پس اړیکې ښه شوې دي. تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونو لنډیز مو اوریدله. اوس هم د خبرونې دوه مینې مای ترغلی یو د پایلې پروتوم د افغانستان په اړه دی. په افغانستان کې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي چې په هغه هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو نیولو او بندیانولو پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو تر 1400 زیاتې پیښې ثبت کړې دي. یو نامه دا خبره په خپل تازه رپورت کې چینن خپور شوې ده کړي دي. سازمان د افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجه درولو او د بندولو د حکومت د بندیانو د حکومت د خوندیتوب لپاره غړندي ګامونه پورته کړي. طالبانو د دې په خبرګون کې بیا د یونامه رپورت تر پښتني لاندې راوسی دی او ویلي دی چې د بندیانو د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه وایي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یونام خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونام د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي قدمونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې رانه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې اووه میاشتې تېرې کړې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، خېټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به ویشي. بالاخره به بندي بېچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو څلور کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هېڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هېڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د نوو ريجستر شوو ووټرانو یا رای ورکونکو شمیرې خبرې کړي چې تر مخه تر اوسه تر ټولو زیات ووټران په پنجاب صوبه کې ثبتوي دي. دراس په خیبر پښتونخوا صوبه کې له 2.48 لک او 9000 څخه زیات ووټران دي چې پکې د زمزو قبایلي ضلعو ووټران هم شامل دي. د هیات کمیشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې له 18 تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ووټرانو شمیر تر ټولو زیات دی. فعالان او د سیاسي ګوندونو مشران وایي پکار چې ځوانان په انتخاباتي عمل کې د رای لازمي کاروي او انتخابي کمیشن دی په دې اړه د پوهاوي لپاره کمپاین وچلوي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
پاکستان کې د ريجستر رای ورکونکو شمیره د 2.5 کروڑ اوخته. د انتخاباتي کمیشن لخوا په 19 ستمبر د جاري شوي شمیرو تر مخه تر ټولو زیات ريجستر رای ورکونکي پنجاب، بیا سند، ورپسې خیبر پختونخوا، بیا بلوچستان او په اخیره کې اسلام آباد کې دي. په پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شماریاتو ادارې د خاریانو شمیرې هم جاری کړې وې چې تر مخې ملکي آبادی 3.4 کروڑ او د 4 لک نه زیاته ښودل شوې وه. په دغه شمیره کې د رجسټر رای ورکونکو شمیره 2.9 لک 80,202 ښودل شوې. د کمیشن په رپورټ کې ښودل شوې شاوخوا نیمایي برخه رجسټر رای ورکونکي ځوانان دي چې عمرونه د 18 تر د 15 کالونو پورې دي. رای ورکونکو شمیرو کې پخوانی قبایلي سیمې هم د خیبر پختونخوا سره شمیرل شوي. د صوبایي سیمه پخوانی غړي او د شمالي وزیرستان اوسیدونکي میر کلام وزیر مشال رادیو ته وویل تیر وختونو کې قبایلي سیمو کې ځوانانو ډیر کم رجسټریشن لرلو، ولې د زنانو رجسټریشن خو بیا تر هغې هم کم وو. خدای وای دی خوشبینه دی چې خلک سیاسي کیږي او خپل رائے د کمیشن سره رجسٹر وی هم
دا اوس هم ډیر زیات کار پاتې دی دا خاص کر په قبایلی علاقہ کې چې ځوانان ټول په دې باندې پویا شي او موږ ټول ولس په دې باندې پویا کو زمونږ چې څومره مشران دي که ځوانان دي زمونږ خواندې ماندې دي ټول د ووټ په اهمیت هم پوی کو په هغه ورځ راووځي او د ووټ سم استعمال هم وکړي
د خبر پختونخوا صوبې د رای ورکوونکو شمېره 2.48 کروڑ او 2.9 کروڑ زیاته ده. پنجاب کې 1.23 کروڑ او 10,000 زیاته ده. سند صوبه کې 2.68 کروڑ او 500,000 زیاته ده. بلوچستان کې 2.50 لکه او 3.8 کروڑ زیاته او په اسلام آباد کې 10,000,000 او 3,000,000 اوښتی ده. په دغه رای ورکوونکو کې د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه د 1800 تر د 1500 کالونو پورې رای ورکوونکي شاوخوا 15 کروڑ او 1.5 لاکھ دي ولې 6.8 کالونه زیات رای ورکوونکي 1 کروڑ او 10,000,000 زیات دي په دغه شمیرو کې لیکل شوي پاکستان کې د نارینه رای ورکوونکو شمیرې د 6.15 کروڑ نه زیات دي ولې د زنانو شمیرې د 15 کروڑ او 4.8 لاکھ زیات دي د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگی مشال رډی ته وویل راتلونکو وختونو کې به د ده په خبره رای ورکوونکي هغه چا ته رای ورکوي چې د ځوانانو دپاره کار کوي ځکه رای ورکوونکو کې غټه برخه د ځوانانو وي نو سیاسي ګوندونه به هم اوس مجبوره وي چې خپل انتخابي منشور کې د ځوانانو په مسلو او د دوی د ښېګڼې دپاره کار وکړي
هغې به دې ته ګوري چې د کومې پارټۍ منشور زما او زما مستقبل محفوظ ساتلی شي نو زه دا یو یقین سره ویم چې یاره دا ځل به مینیفیسټو د منشور او د یو پارټۍ د پروګرام دپاره اوټکاسټ کېږي سو پورې چې د اوټ د رجسټریشن تعلق دی نو ټیک ته چې په دې کې به سیاسي جماعتونو له پکاره چې هغه خپل کردار ادا کړي خو دا د نادرا یو پروفیشنل ریسپانسیبلټي جوړیږي چې هغه اویرنس کمپین شروع کړي او هغه ته د احساس ویلو شي چې ستا اوټ چې کم دی نو هغه به ستا مستقبل محفوظ کړي
یاد دی په 2013 کې پاکستان کې د رجسٹر رای ورکوونکو نارینه شمیره د 15 کروڑ او 2.9 لاکھ زیاته ولې د زنانو شمیره د 3 کروڑ او 8.5 لاکھ زیاته وه په دغه شمیرو کې هغه وخت فاټه نه وختمه نو د پخوانی فاټه د رای ورکوونکو شمیرې 15 لاکھ او 2,000 وې ولې سږ کال دغه شمیرې د خیبر پختونخوا سره شمیرلې په رپورٹ کې د هر ضلع حساب هم لیکل شوی چې د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نوم یو ځای لیکلی ولې د جنوبي وزیرستان دوه ځای لیکلی لکه جنوبي وزیرستان بره او جنوبي وزیرستان کوزه د دواړو شمیرې په ترتیب سره لیکلي چې د بره جنوبي وزیرستان د رای ورکوونکو شمیره 1,02,000 او د کوزه شمیره 2,00,000 او د 1,90,000 زیاته ده شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبرو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سمزو د بلوچستان لورلای سیمې ته د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې د شین ګولې په نوم بوټی د کروندګرو کروندې اغېزمنې کړې دي. کروندګر وایي چې د دې بوټی د مخنیوي لپاره ډېرې هلې ځلې کړې خو پر دې نه دي توانېدلې چې مخه ونیسي. دغه بوټی کروندګر ځکه شین ګل بولي چې یو ډول شین بوټی کوي ریشه یې له 3 فوټو پورې په ځمکه کې لاندې وي او د کروندګرو په خبره چې سیمې ته دغه بوټی شاوخوا 5 کاله مخکې راغلی چې کال تر بله زیاتېږي چې کروندې او باغونو ته زیان رسوي. خو څېړونکي بیا وایي چې دغه بوټی له امریکا څخه نورو هیوادونو ته تللي چې وجه یې موسمي بدلون سره د کډوالو مرغانو کډه کېدل. نور حال د سیمې څخه زموږ خبریال سمت چبنم راکوي.
دا د لورلای د باور کلی کروندګر دی چې له خپلو کروندو څخه د شنګولي په نوم بوټی وهي. د شنګولی پنوم بوټی د بلوچستان د پښتون میشت سیمې لورلای کروندګرو کروندو ته زیان اړولې. دا بوټی ځکه شنګولی بولی چې شنګول کوي له درو څخه تر څلور فوټو پورې جګوالی لري او واړه واړه ازغې لري. دا یاد سیمې کروندګر محمد ظاهر چې په خپله کرونده کې دغه بوټی وهي او لاسونه یې له ازغیو ډک دي، مشالډو ته څه داسې وایي:
دغه دونې زیریله ده، یو خمال نه خوري، بل دغه واړه واړه ازغی دي، څوک یې ریبه یې نیسي، لس پرې وري بو هغه باوجوده بیا بیا راشي نیسي، فصل نه ورجه کېږي، ونه نه ورجه کېږي. دلته اوس دا بوټو کې دا موږ اوس ریبل والمې، ته اوس دا ورته وګو دا دوه درې وارې څلور وارې مخکې موږ والې دي، ریبلې مې دي، بیا راشي نیسي، بیا راشي نیسي.
د یادې سیمې د کروندګرو په خبره چې شنګولی بوټو یې شاوخوا پنځه کاله مخکې سیمې ته راغلی. دا لورلای باور کلی و کروندګر سید خان اثر مشال لري تول چې په سیمه کې کال تر بل دغه بوټی زیاتیږي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دغه خبره چې شنګولی بوټی د بیتی یا د ګوتی د سرغوند دانې نسی، چې هر بوټی تر سل پوری دانې کوي او فارادانه کې تر سل پوری تخم وي.
په دې کې دا ګورم چې دا تخم یې ده، تخم یې دونه سخت ده اوس په لاس نه پرې کېږي، داسې کشه کې په لاس نه پرې کېږي، دوره سخت او بیا لاندې ازغي دي، واړه واړه ازغي دي په لاس نیول کېږي نه. وینې دغه شنبوټی بولي، شنبوټی یې په دغه بولي دا شنګولی، شنګولی وینې دغه شنګول کوي په دا تخم یې بیا له وړو وړو تخمانو ډک ده، چې څه سي کې هر څونه وچ سي بیا راشین سي. بس یو هلی دغه موږ ایستلی ده سریبو بې، اوس خو موږ فی الحال دغه یو هلی ایستلی ده سریبو بې سوځو بې په دغه دانه کې منه کله سټر ده لکه وینې ډک ده له دغه کې بېخي سلاو دانې وړې وړې دانې دي بیا سپرې پېو کې هم نه ختم کېږي. له بېخه خیز نه اوس درې فوټه لاندې تللی دی، دا خو له بېخه خیز نه، له بېخه سې کاږي ازغي دي نیول کېږي هم نه، د ثانیې ورته پلاس کوي، له بېخه نه خیزي، درې فوټه څنګه کاږي؟ اوس خو یو بوټی نه داسې موږ درې فوټه کډای ورته وکاږو. و دا وینې دا ټوله باغ ته وګور، دا شاخوا باغ ټوله خسته ده.
د لورلای پوهنتون د حیاتي تنوع څانګې مشر عبدالله جان کاکړ د شنګولی بوټ په اړه مشالډو ته وویل:
کوم سی پیټرن دی، هغه ټایمنګ یې دی د موسم د بارانو، هغه ډسټرب دی لکه نو بارانونه تا ته معلومه ده. که موږ په دوشل کاله کې وګورو، په لورلای په دا سیمه کې یو وار خورسالي راغلی ده، تر کال بیا دونه بارانونه وسو، سلاغه څخه ډېر نقصانات وسو خلکو ته. نو دا پیټرن سی کوم دی، نیچرل قدرتي سی کوم هغه ترتیب دی، هغه کې بدلون رالی، موسمتی تبدیلی دغه دغه دی. سی ډیر انیملز په انګریزي کې سی انسیکټس ورته وایي، دا خپل هغه پلارنی ځای هغه چینج کی، هغه ځي خورژي. دغه رنګه د پلانټس هم دغه رنګه ستا مومنټس ته خو هغه کم دی. برحال ځینې پلانټس دا رنګ دي، سی هغه انویسیو پلانټس ورته وایي، په هغه کې یو دغه سلور لیپ نایټ شیډ دی، کم سی موږ شنګولی ورته وایو. دا په فصلاتو کې کږي زموږ وزارت ته نقصان رسوي. زیات ویل کږي د تحقیق په نتیجه کې موږ دا ویلی سو چې دا د وایرس ریزرویر دی، مانا وایرس ذخیره کوي. نو هغه وایرس بیا که ټماټر دی که بل شی دی، هغه بیا هلته خورژي. نو هغه فصلات چې کوم دي بیا د مختلف بېلابېلو ناروغیو ښکار سي.
پر دې بوټي څېړونکي وایي چې د شنګولي بوټو نسل له امریکې څخه مراکش او بیا نورو هیوادونو ته خور سوی، چې د خورېدو وجه موسمي بدلون سره او کډوال مرغان کېدلی سي. سمد شبنم، مشال ریډیو، لورلای، بورای.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا سویلي وزیرستان د تیرو څلور میاشتو راهیسې د انټرنیټ د سهولت څخه بې برخې دی. د سیمې سیاسي ولسي مشرانو د کاروبارانو د اتحادیې غړي وایي چې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله یې ژوند اغېزمن سوی او د نورې نړۍ سره اړیکې پرې سوي دي. دوی وایي چې که د انټرنیټ ستونزه هواره نه سي، نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. خو انتظامي چارواکي وایي چې د انټرنیټ سهولت د پاکستان د پوځي چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له وجې بند سوی دی او د کار کوي چې په بحاله کړي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدن کی ویائی چې پسیما کښې یې د انټرنیټ سہولت د تیرې څلورې میاشتې راهیسې بند کړی شوی دی. په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت نشتوالي په وجه د سیمې خبریالون د کوم قسم حالات سره مخامخ دي په دغه برعکس سعود الرحمن ویائی.
چالور جاول میج میٹنگ و ماسود پریس کلب جنرل پارٹی پلادا شی جی مشکین بلڈنگ نئی ماسود پریس کلب اور تھا مسئلہ دا مشتا روح اللہ نیٹ بالکل بند ہے پتا علاقہ شی پریس کلب شی دے میجا دے نیٹ سہولت نشتا دا اینو میج میٹنگ چا وک اگنا بعد میج واپسی وکڑلا دے شپے ایوا باجے دوے باجے ڈیرا اسماعیل خان و ضلع ٹانگ تر ورا سے دلی پانا بعد میج سے کیم خبری نہ وی لیکن خپل صحافتی سرگرمی وی اچھا پنی مش پا وکڑ دے چا بیا صابو وکڑ دے محض وجہ چوا چے اور تھا علاقہ شی انٹرنیٹ سہولت نشتا دا کیم چه چارواکی دی اور تک فوزی دی ہاں کا انتظامیہ دو زیلی میج دا درخواست کینا ہمیر کڑی دی ویلی مہدی ملاقاتی نام ہمیر سرا کڑی دی چه دے انٹرنیٹ سہولت تا بحال کڑی شی پا پریس کلب شے ہاں پا سیما پا علاقہ شے ہاں تو خالق دے دغی مسئلے دے پریشانے سرا مخومخ تای کا خبری علون دی کا عام عوام دای ہاں پتور اتیارہ شے نوس کی دے دنیو ناکاٹ کی
دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید وی آئی چه دے انٹرنیٹ سہولت باندش پا واجہ دے ماکین سیمے تاجر ارون بلے ضلع تا دے انٹرنیٹ سہولت دے پورا پتاگ مجبور کڑی شوی دی سراروغا سیمے اوسیدن کئی محمد عثمان ویائی چھ بغریزو سیمو کشے دی 3G 4G انٹرنیٹ سہولت چار کاوی خوپ سراروغا شار کشے دی خلکے دی پورا دی انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی
شہری علاقہ دو جتنا کاروباری خا لگتا ہے گولی نا جی اسپتال نا جی دا علاقہ سے یا انٹرنیٹ دے ڈیر وقت نہ باندھا ہے دا علاقہ سے جس عمر عوام کو تک ڈان چل رہا ہے جس عمر کا جیسے تم پر پورا اسپا چلائے دیتا ہے موجودہ صورتحال ایس پتہ نہ لائے
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مقامی انتظامیہ و چارواکی د نم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کښې ناسام امنیتی حالات په وجہ د خلکې ژوند ژغورنې د پورا د پاکستانی پوز په وینا د انټرنیټ سہولت بند کړی شوی دی. پوز له طرفه په سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې د انټرنیټ سہولت بند کول په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. خو سویلی وزیرستان اوسیدن کی دا هم وویل چې کدې پاکستان حکومتی چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوس هم د خپرونې وروستی رپورټ. په بلوچستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ د خبریالانو د اتحادي مشرانو ویلي چې د پاکستان معاشي او اقتصادي حالت هغه وخت سمېدلی سي چې په ملک کې کرپشن یا درغلي ختم کړل سي. په دې لړ کې په کوټه کې یوه دستوره وسوه چې پکې ګډونوالو پر حکومت چغ وکړ چې د ګرانۍ د کابو کولو او د پټرولو په بیو کې د کمښت لپاره دې کار وکړي. په دستوره کې دا غوښتنه هم وسوه چې کم خلک د هیواد اقتصادي حالت خرابولو کې ککړ وي د هغو پر ضد دې قانوني اقدامات وسي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د خلاف بیلابیل ګوندونه او اتحادی وخت په وخت مظاهره کوي خو حکومت لا هم د دې ستونزې په حلولو کې بریالی سوی نه دی. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم خدمت خلق فاونډیشن تر سوری لاندې تیر ورځ په کوټه کې د پاکستان معاشي حالت او د هغه زمیدار څوک دی تر عنوان لاندې یوه دستوره وسوه په کوم کې چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو صوبایي مشرانو خبریالانو او د غیر دولتي ادارو نمایندګانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. په کوټ کې د خدمت فاونډیشن مشر عصمت زهیر وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې دې دستوریې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې حکومت دې سمدلاسه په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ نو نقطې مطالبه کښېښولې چې دا معیشت سم سي. ملک ډېر بد خراب روان دی، خدای نسته نور مزید قرضې وانخو د ایم ایف سره او دې ته پالیسي جوړې سي چې کوم سنیر خلک ناستي دا ډېره مخته کې دا جنیر چې کوم نن سبا رشوت سیسټم دی د کوم نیګران سیسټم اخي کیډل اخی یا صوبای اخی هغه د پکار دي سوی دا سنیر خلک در مخته کی او دا ملک د ډیولر سړي بچاو
پر دې محل وینا کوم کو دا هم ول چې ترڅو په ملک عام انتخابات نوي سوی او د جمهور بلدستي نوي منل سوی او په عدالتي کارو کې لاسوهنه بند سوی نوي تر هغه وخت پورې په هیواد کې مالی او اقتصادي مشکلات نسی ختمېدلې په دې اړه به غوښو د کوټي ډیولپمنٹ محاذ و مشر عبدالمتین اخوزاده تا
آئین د قانون مطابق سیاسی جماعتونه د داز موارد سی معاشی فعالیت پیدا کی اگر چې موږ چونکه غټم لړکو بسره اکنامیکلی یا د ټکنالوژي پر بنیادم کمزور یو دا سی کم کارونه ممکنات دی بارډر ټریډ دی یا د ځوانانو لپاره معاشی تګدوش کم لیاری دی سیاسی جماعتونه د ورلد بینک او آی ایم ایف سره ملکی سکم مافیاز دی دغه په خپل باندې د صورتیات جوړ کی سی 2% او 15% اشرافیه ټول مفادات او مراد دی غل خلکو ټول کی یو سی او دا ولس 95% دغه سره ناشتي نو بنیادی زمواري خو ګوره د پارلیمنت د سیاستدانانو د سیاسي جماعتو د او د ماهرین معیشت دي کاغه فیصله صحیح نه کړي نو بیا خدای دې اوس موږ یو مشکل ته ولیاړي
پر دې محل د جمعیت اسلامي صوبایي صدر مولانا عبد الله کاشمی زیاته کړه چې مناس القوم مشټول د پاکستان د اوسنۍ وزیر ذمہدار یو په کار دی چې ټول نه هواځي په اجتماعي توګه توبه وکړي بلکې پریکړه وکړي چې پر راتلونکي به د چا په کار کې لاسوهنه نه کوي
موج بحثیت مجموعی پورا معاشرہ پدے کے ملوث ہوں اور پدے کے گناہگار ہوں اور ظاہر دے چپ معاشرہ کے کم مؤثر طبقات دی پاگا کے جوڈیشری دے پاگا کے مقننہ دے پاگا کے زمونگ بیوروکریسی دا پاگا کے ازموج ایڈمنسٹریشن دے دغه طبقات خپل کارونه نه دی کړي د دې وجہ څخه دا گڈ گورننس چې دی هغه پدے معاشرہ کے گھر سره راغلے نه دی معیشت خدا سے یو مجسم شے نه دی هغه د معاشرے سره تړلی یو شے دی کما معاشرہ صحیح وی او داغه کمپوننٹ دے هغه خپل خپل فرائض پورا ادا کئی معیشت پخپل سمیجی لیکن مجھ چونکہ اخپل کارونا نہ دی کرے دا بل چا کارو کے مجھ دیر اخپل شوق اظہار کرے دے دا یو از مجھ لوئے گناہ دی پکار دے چھ مجھ یو اجتماعی توبہ و باس اور آئندہ دا پارا دا آزم بو کچھ مجھ غلط کار نہ کو
و دے دا سوریت پخپل وینا کی دا پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی بلوچستان مشر جعفر خان مندو خیل ویل پکار دے چھ ٹولا پا ملکی دا قانون او پارلیمان دا بالا دستی پا خاطر پا گڑ سرا کار وکڑو
اوس پورے نہ دا مجھ خپل ملک مرل دی نم دا کله سوچ کړی دی چې بل دا ملک سمو کم وخت مول دی ایمانداری اختیار کړو دا ملک ملک وسمری بیا دا سمیدن وسایل ستا ان شاء الله وسایل ایکسپلویټ کوون ضرورت دی او پراپر نظام جوړون ضرورت دی دا غل لپاره ته اوس پر مول هر وخت پر ټمپرری بیس چلاولې ټمپرری بیس دا زیات مزید نه چلایشه
خود بلوچستان سره تړاو لرونکو اقتصاد پو محفوظ علی خان بیا وای چې د غیر اکینی حالات لوجی بارنی پنګوال اوس په پاکستان ته ناراضي
د دې چې د حل واحد د دې یو قضادي چې سټرکچرل چینجز غواړي بیا چې د ریلیونټ خلک چې د هغه پوسټو باندې پکار دی او لوی خبر ادا دی چې پولیټیکل انسرټنټی پکار دی چې ختم شي مسله دا دی چې 15 کال د پاره چې یو انویسټر چې دی هغه نه شور چزما 15 کال چې دی دا پالیسی چلیږي کنه چلیږي نن یو پالیسی راځي سبا بل گورنمنت رالی هغه بل پالیسی راولی بیا چې دی بل هغه راځي نو مطلب دا دی کنټینیوټی نستا
لکه د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه په خوانی مشر شزاده ذوالفقار بیا وایي کده لوی کچ څخه خرچه را کم سي نو بیا لاندې پر دې عمل کول اسانه کار دی
د حکومت شانه خرچه دی پاګه کې کمی راوړي صدر پریزیدنسی چې دی یو زر کسان چې دی پاګه کې کښنی لوی دغه کروڑ روپۍ چې دی دوی تنخواونه دی دغه سره د پرایم منسٹر چې دی هغه تقریبا 800,000 کسان دی نوکر چاکر د پولیس سکیورټی وزادا کی باید دا 50% کرنٹ کی دغه سره د چیف جسټس د ججز دوی د دفتر اخراجات د کور اخراجات باید 50% دی کټ سی های کورټ ججز چیف منسٹر هاوس گورنر هاوس دوی غدغه سی چیف سیکرټری هاوس دا شان چې ګوره کم سی بیا سیکرټری د یو ډپارټمنټ هغه هغه خپل کمی د پټرول هغه ک دوی ته زر لیټر د میاست هغه الاو دی 500 دی کی دغه سره قرار قرار ک دا کم سی ډیر لوی فرق پرې وز
دل د خبره ده د ونه ورده چې په ملک کې لند محل حکومت د اقتصادي وزیر د سمولو په خاطر جنې ځانګړي ګامونه پورته کړی دی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کاچاک د مخنیوي په خاطر هلې ځلې روانې ساتلې دي او دا ډول د بجلی د غلا د بندولو په اړه هم د ملک په څلور وړ صوبو کې ناقانونه کنکشنونو د قطع کولو لړۍ روانه ساتلې ده او په دې ترڅ کې خپل د پاکستان د فوج مشر په وار وار ویل دي چې د ملک د اقتصادي وضعیت د ښه کولو په خاطر به زرعي انقلاب راولي او د ملک په څلور واړو صوبو کې به غیر آباد ځمکې د کښت او کروندې د لارې نه یوازې آباد کړي بلکې د دې څخه به د پاکستان اقتصاد هم ټینګ سي او خلکو ته به د روزګار زیاتې لارې خلاص سي.
د ایوب ترین رپورٹ واورید. د ایوب ترین رپورٹ سره دغه خبری غړي پای ته رسیدلی. زه عبدالحق کاکړ او اسحاق خان خمیری ترڅو اجازه واړو.